په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن جمعه د لړم یا عقرب میاشتې 10 نومبر 2023. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي استرالیا د افغانستان کې د خپلو سرتیرو د سرغړونو زیانونه جبران کړي. نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. دا راپور خبرو چې په افغانستان کې څومره کسان ټلویزیون ګوري. پایل خبرونه کوو. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالله عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال پرون د ترکیې د دفاع له وزیر هولوسی اکر، بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او پارلمان د رئیس مصطفی سینتو په ګډون له ګڼو چارواکو سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګري هیواد افغانستان د خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان، ایران، هندوستان او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. دا خبره شاه محمود قریشي د پنځمې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد انیف اتمر سره په کتنې کې وکړه. شغلی قریشي زیاته کړې چې نړۍ ته د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد دریځ معلوم دی او د مذاکرو په تسهیل کې د پاکستان د رول وړتیا منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان نقش مهم بللی دی. حکومت وایي ولسمشر غنی به د 2021 میلادي کال په لومړیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې نن به تازه دمه ځواکونه سیمې ته ولیږل سي. د بده مرغه په مایمای ولسوالۍ کې په نشته کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. مرستندوی ځواکونه د پنجشنبې پر ماښام د هوا د خرابوالي له کبله ونه لیږل سول، خو سهار وختي مرستندوی ځواکونه سیمې ته لیږل کیږي. د سیمو اوسیدونکو او چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو د مایمای ولسوالۍ د امنیت قمنداني ودانۍ ته اور اچولی او ټول تجهیزات یې له ځانه سره وړي دي. پرون د دې ولسوالۍ چارواکو تایید کړی و چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د درېمې ناحیې په چوک کې تیر ماښام په موټر بم چاودنې کې دوه ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېمې ناحیې د نایسیې د چوک سره موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل یې نور ټپیان دي. په همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سختې زخمیان شوي دي.
د بارکزي په خبره دغه چاودنه د درېمې حوزې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلانولو تورن دی. په 2018 میلادي کال کې په دغو حملو کې د ځینو امریکایي وګړو په ګډون شاوخوا 168 کسان ووژل سول. سعید په دغو حملو کې خپل دخالت رد کړی دی. د پنځمې په ورځ په لاهور کې د تروریزم ضد یوې محکمې دغه راز حفیظ سعید شاوخوا $200 جریمه کړ. سعید د لشکرې طیبه ډلې بنسټ ایښودونکی دی چې د تروریزم ضد ادارې تیر کال په جولای میاشت کې ونیوه. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنې دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کمه کړي، خو مدني ټولنه او د چاپیریال ساتنې برخه دې خوندي او حتی پیاوړي کړي. د کمیسیون د اروپایي ټولنې او بیلاروس د اړیکو ارزونه کړې او د دې ټولنې ټولو 8 غړو هیوادونو ته یې دغه ارزونه لیږلې چې یوه کاپي یې د ازادي راډیو مرکزي څانګې هم کتلې ده. تر دې مخکې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د بیلاروس پر تجارتونو به هم بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنې دا پریکړه د هغو اقداماتو په عکس العمل کې کړې چې ګواکې د بیلاروس حکومت په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ په ملاتړ مظاهره کوونکي ځپلي. د اروپאי ټولنې د بهرنی پالیسی رئیس جوزف بورل پرون ویل چې پر زورواکی الکساندر لوکاشینکو او ګڼو نورو بیلاروسی چارواکو بندیزونو د دوی مخه نه دی نیولې چې د اعتراض کوونکو ځپنه ودروي. په بیلاروس کې د اګست میاشتې په ولسمشرۍ ټاکنو کې الکساندر لوکاشینکو ګټونکی اعلان شوی، خو سیاسي مخالفان وایي چې په ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلي شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهره مالی مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دغه لایحه په دې معنی ده چې د بشري حقونو مدافعین او مدني فعالان به تعقیبېږي. د نومبر پر 13 په ولسی جرګه یا دوما کې یو لایحه وړاندې شوه او هغه کسان چې بهرني ایجنټان وګڼل سي په ملکي او دولتي پوسټونو کې کار نسي کولی. روسیا کې د بهرنیو ایجنټانو قانون په 2012 نه د کال کې عملی شو. له هغې راهیسې د ګڼو ادارو د مرستو اندازه کمه سوې یا کارکوونکي ګواښل سوي یا هم تعقیب سوي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی استرالیا د پاپنسان کې د خپل سرتیرو د زیانونو جبران وکړي
او هله من یو چې د قربانیانو د دوی غشتنه او د دوی حقونه باید تامین شي.
پورزګان کې د زینو کسانو خبري خبرو چې وای د استرالیا ځواکونو لخوا زیانونه ور اړول سوي
چې دا وشتلې دي د ښلستلې دي چې په دغه حالت کې د فانس سپې راغلې دي سپې ور لکړې دي سپې عملیه پروي سپې عملیه پروي د سپې د ځان سره ګرځوي د خاصه نور پس راغلې دي هغه د حالت د نجدو سیمشتلې دي.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي په ژغ په سیارمان کوي
د خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کول د تحولات او پرمختګونو ډېر خولي گزارشونه ورکول.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده،
یعنی 200 زیات تخصصون ټلویزیون لپاره څه لپاره د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم د دې لپاره چې پرافه خصهي مته وشي.
نیم نړۍ او کور کلی اونیز پروګرامونه هم خبرو. تخبرونی د سر موضوع د پنسان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د استرالیایي ځواکونو لخوا د لسګونو افغانانو د وژل کېدو په عکس العمل کې وایي چې د استرالیا دولت د قربانیانو د کورونیو ژغ واوري او د زیانونو د جبران لپاره دی هم اقدام وسی. د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د شواهدو پر اساس د دې هیواد ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 40 کاروانګر او ملکیان وژلي. بلخوا د ورزګان ځینې اوسیدونکو چې دا کبید کورونی غړي د استرالیایي ځواکونو لخوا وژل سوي د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کوي. نور لملالی بشیر څخه.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیه د تعقیب غوښتنه کړې. ویلي دي چې دغه کمیسیون به د بشری حقوقو له قانون د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي. د استرالیا د پوځ پر راپور کې راغلي کافي شواهد ستا چې شي د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان، ملکیان او کروندګر وژلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د دې راپور په خبرګون کې پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاص دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. له بل خوا نه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي.
د استرالیا د سرتیرو د جنگي جرایمو په اړه د دې هیواد د پاوز راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اورزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړې چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلی و. د ازادي راډیو ته ویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې شي.
استرالیا او مشران او جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې زموږ قاتلین دي ونیول شي، هغه کومه سزا چې دی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکوي هغه دې ورکول شي. زموږ غور دی وکړي، زموږ ناره دی واوري، زموږ ورور ولې ووژل شو، ولې پر چش باندې کم گناه کرده و خواه گناه جی مجتا پا ثبوت ورسیز مجتا ورشی و بی گناه و
عبداللطیف د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو اته کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنګي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و.
په اروزګان ولایت کې د استرالیایي عسکرو لخوا د وژل سوو کسانو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي. د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې ځینې هغه کورنۍ چې وایي غړي کلونه مخکې د استرالیایي عسکرو د چاپو او عملیاتو پر مهال وژل سوي وایي د استرالیا د حکومت لخوا اوسني تحقیقات یو طرفه دي او په دې برخه کې سوي جرمونه تر دې خورا زیات دي. شریف الله شرافت له دغو کسانو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
زنم عدالت غواړم چې ام او د زیان کومک غواړم چې منه زسرم عدالت وسی.
دا عبداللطیف دی، د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ اډوان سرخوم سیمه اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل اته کال وړاندې استرلای سرتیرو د دې پر کور باندې د ورځې لخوا چاپه ووهل، د د پلاری ورته ووژلې او کور ته یې هم اور ور واچولې.
هغه و چې د استرلایانو تیاری رالی نو دې ته دغه څه کلی ته دا باغ سه منه خارو لاسونه په خټو وشه چې تیاری نو د کور وسط پر غونډی کې نه وځي منه ټاکه پر وکی ټاکه پر وکی په دپشا لږ زخمی کې خدای دې دیواله نه شواسو دیوار نه را پشاک پشا وو نو ته چې څوک را پشاکو خدای سره پشاکو به پر لاندې باندې ته تسمه را چوجه د دای دی ترتیرو دا سره پشاک نو بیرته را وستل دي زمر مسجد تو کوټه او دا ګر سره زید یې پلا مسجد نه نستل دي چې نه وسره چې معنا موږ ته ورکو ونه مو ولا وړم معنا شي چې مدا کوټه کې دا ټول په برچو ولې دي خو نه را پټاو کړی دي په خونه کې غارونه کې نه دي معنا هغه هتاه چې دا غویو ته موږ د وشو ځای جوړ کړی هغه نه نه
په افغانستان کې د استرلیایي ځنګړو ځواکونو لخوا د تر سره سو جنگي جنایتونو دی دا او پاړه د استرلیا د پوز دی وی چرنی پایلې هغه ای دا وی ثابت چې د دغه ځواکونو په جګړو کې لږ تر لږه نه دیرش بندیان او ولسي وګړي په غیر قانوني ډول وژل سوي دي. خو په اروزګان ولایت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د استرلیایي عسکرو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي وایي د استرلیا د پوز دا تحقیقات ناسم دي. عبداللطیف وایي له دوی څخه بخښنه غوښتل ستونزه نه اوروي، بلکې هغه سرتیري دي سخت مجازات سي چې دا جنایتونه یې کړي دي. د نموډي په وینا د استرلیایي سرتیرو جنایت تر هغې زیات دی چې د دې هیواد د پوز تحقیقات یې وایي.
چې معنا دې تحقیقات د کړي دي دلته په زرګونو وژل سوي دي، په زرګونو خلک وژل سوي دي، افغانان شهیدان سوي دي، په داسې وحشانه توګه وژل سوي دي. او نو دغه نه دېرش کې خو نو دا معلومات نشته نشته چې زه په دې کې یم، زما پلار په دې کې ستا نشته څنګه دی. تحقیقات باید داسې وای چې راغلي وای زما سره یې ښه پوښتنه کړې وای، بل څوک چې شهیدان کړي دي هغو سره یې پوښتنه کړې وای، بل څوک چې کړي وای چې دا دې دا نه دېرش منې کړي دلته په زرګونو وژل سوي.
عبداللطیف همدارنګ غوښتنه کوي چې مجرم پیژندل سوي سرتیری دي د افغانستان د قوانینو سره سم مجازات سي.
نه د خلیا چولې دي ټوله په سجاړې او ټوله د خدای اعصاب کار په سپری شي دي.
شایسته خان هم د ترینکوټ ښار اډوان سرخوم سیمې اوسیدونکی دی. دا ادعا کوي چې بې وسلې ورورې د عبداللطیف له پلار سره یو ځای استرلیایي سرتیرو وژلې دي.
وړه کوله ژرنده چالانه و په دغه حالت کې د شوسته و د ولی وخواته چې ولی وخواته تللی و د ولی د خواسه برته تللی جرنج ته چې اډول ورډکه وړه دغه کې جن یسه کې د په هغه حالت کې د ورتلی نو د استرالیانو ته پام نو چې د استرالیان غلي دي څوک دي د واجرنج ته روان دي د خواسه دی نه پام سپور ته رایل کړي دي د لری یواری وشتلی دي چې دا وشتلې دي د ښنستلې دي چې په دغه حالت کې د پانس سپی راغلې دي سپی ور لکړي دي سپی عملی پروي سپی عملی پروي د سپی د ځان سره ګرځوي د خاصه نور پس راغلي دي هغه د حالت د نجدو سپی وشتلې دي نجدو د هغه ټپونو کې سم ژولې ده سپی ور لکړي دي بیا د دغه ځای کشکړې دي لاندې کرولې دي د کرول سره غرزولې پټي پر چولې وو.
عبداللطیف او شایسته خان وایي استرلایي سرتیرو نه یوازې دا چې د دې د کورنۍ غړي ورته وژلي، بلکې لسګونه کسانې بې ګناه هم کلونه کلونه بندیان کړي وو. دی اوس د استرالیا د حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د هغه زیانونو تاوان ورکول سي چې د استرالیایي ځواکونو د خپل سرویو له کبله ورته اوښتي دي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز او نورو چارواکو د هغه جرمونو له کبله چې سرتیرو یې په افغانستان کې ترسره کړي بخښنه غوښتي او پر سرغړوونکو استرالیایي سرتیرو یې د قانون د پلي کولو ژمنه کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د استرالیا د پاوز په یوه راپور کې ویل سوي چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې 9 ملکیان وژلي. په افغانستان کې آزاد خبریال بلال سروري پر دې موضوع راپورونه جوړ کړي. هغه ملالۍ بشیر ته وویل
د نن نه 3 کاله د مخه بامیان ولایت ته مې هوایي سفر وکړ. د بامیان نه تر کیتی کجران ولسوالۍ پورې چې د اوروزګان ولایت سره پوله لري تقریبا 21 ساعته زه په موټر کې ولاړم. سخت ژمی و او دغه کورنۍ د چارچینو نه د گورګین د سیمې نه راغله. ډیر زیاتې وژړل. نو دوی ویلې چې استرالیوي ځواکونو دوی نه دغه غوښتل چې یو د ملي اردو هغه سرتیری چې استرالیوي ځواکونو باندې ډزې کړې وي هغه چیرې دی. دوی ورته وویل چې موږ ته نه دی معلوم. نو کومې خبرې چې دوی ماته وکولې په هغې کې راته ویلې چې ماشومان او ښځې بیلو بیلو تاقونو ته دننه کړې وي او دروازې ورپسې بندې کړې وي او دې خوا ته کوم چې سړی وو ځوانانو دوی وهلې او ډبولې وو او هر ځل چې به ډزې کېدلې خپکونې په ټوپکو کې وې داسې ښکارېدل لکه څوک چې اوبو ته څشې غورځوي. بیا یې راته ویلې چې یو سړی د ماندنه غورځولی او لاندې د هغې نه وروسته بیا زه بیرته لاړم اوروزګان ولایت ته ترینکوټ ښار ته. نور کورنۍ سره مې خبرې وکړې 3 میاشتې وروسته هغه هم راته همدغسې خبرې وکولې.
دوی چې له تاسو سره خبرې کولې اساسي غوښتنه یې څه وه؟
په دغه 3 کالو کې ما سره چې دغه کورنۍ تماس درلود هره شیبه به یې پوښتنه کوله چې څنګه چلو شو، استرالیا حکومت کوم اقدام وکړه او کومه پرېکړه وکړه. او دوی ډېره غوښتنه دا وه چې موږ غواړو ولاړ شو استرالیا ته د نننه په محکمه کې د دغه خلکو سره سترګې په سترګې شو او نه پوښتنه وکړو چې ولې تاسو ملکیان وژلي دي. پرون ما سره یو بلې کورنۍ تماس نیولی و چې دوی هم د انارجوی د سیمې دي د گورګین د چارچینو او ما سره په خبرو کې دغه یو د کورنۍ غړی چې د دې راته ویلي چې د دوه ورونه او دوه د تره زامن استرالیانو وژلي وو 9 کاله یا 9 کاله د مخه د جوزا په میاشت کې کله چې استرالیوي ځواکونه د غنمو پټیو کې پټو نو دغه ځوانان راووتل او فکر یې وکړ چې ځواکونه تللي دي. هلته کومه تلاشي هم روانه وه. دوی دا ځینې د تلیفون دوکانونه یا پی سي او چې دی دا یې سوځولې وې. نو کله چې د دې افغان وګړي په قول باندې چې کله دا ځوانان راووتل چې خپل موټرسایکل یې را دننه کې استرالیوي ځواکونو منډې کړې او دننه کور ته ولاړل او دوه ورونه وژل او دوه د تره زامن د دې سړی هم وژل. او په دې وخت کې د دوی دا کوم نظامي سپیچ و دوی هم برید وکړ او په دغه افغانانو باندې د دې سړی یو زوړ پلار و چې هغه هم د دې سپي د حملې د وجې نه زخمي شو.
د استرالیا د پوز مشر په دې تړاو له افغانانو بخښنه غوښتې ده. دا پیښه شای په محکمه کې هم وڅېړل سي. ستاسو په فکر دا پیښه به په ټوله کې څه اغیز ولري؟
زه فکر کوم چې د استرالیا د حکومت دغه پریکړه کې د شي دغه سي نوري زړبګنون کې قصې هم چې پټې دي د مطبوعاتو نه یا مثلا خلک پرې خبر نه دي کېدای شي هغه راوځي او کېدای شي دا په افغانستان کې یو مثال وي. ځکه افغانستان کې دغه شي ډېر ظلمونه شوي، ډېر جنگي جرایم رامنځته شوي دي چې تر اوسه پورې افغانانو ته، قربانیانو ته، کورنۍ ته عدالت نه دی په برخه شوی.
آزاد خبریال بلال سروري وو. آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره جوخت په پکتیا، پکتیکا او خوست کې ګڼو کسانو د پاکستان پر خلاف لاریون کړی.
افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له سفر سره جوخت د پنځم به د ورځ په ماسپخین د خوست په خار کې سلګونه ځوانان خار ته راوتل او د نوموړي د سفر په خبرګون کې لاریون وکړ. لاریونوالو د پاکستان د حکومت په دوه مخې پالیسۍ او د ترهګریزو ډلو د تمویل او ملاتړ په خبرګون کې د دې هیواد د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی غوښتنه کوله چې پاکستان د نور د افغانستان په وړاندې خپلې پالیسۍ ته بدلون ورکړي، کنه دوی به یې همداسې په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووځي. د دې لاریون یوه ګډونوال نظامیر منګل ازادي راډیو ته وویل،
هغه د پاکستان کړنې چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او نور د دا لاسوهنه بس کړي، د دوه مخې سیاست د بس کړي، که چیرته دای نور دغه چې ناوړه عملونو ته زور ورکوي، ان شاء الله د افغانستان ولسونه به جوش کې راوسی او د دې دغه کومې کړنې چې دي دغه مخنیوي به کوي.
د لاریون یو بل ګډونوال ډاکټر عبدالجبار جبارخیل وایي، که عمران خان په خپلو خبرو او شمنو کې رښتینی نه وي او پاکستان همداسې د تروریزم ملاتړ ته دوام ورکړي، ورته سفرونه به هیڅ پایله ونه لري.
مون غواړو چې دلته عمران خان هغه څه چې وایي عملاً مونږ ته ثابت کړي، که چېرته دوی بیا هم هماغه رقم د نړیوال توریزم پروژې اخلي مونږ وژني، نو د دوی راتګ مونږ نه غواړو، دوی که هېڅ کله مونږ ته نه راځي.
نه یوازې د خوست بلکې د پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې سفر په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووتل او د دې هیواد د نسم سیاست او پښمنو د عمل نه کولو له امله یې د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې کابل ته یې په دې حساس وخت کې دغه سفر د باور د جوړولو لپاره کړی. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګلوب پوسټ د استرالیا د ځواکونو له لورې په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو موضوع څېړلې ده. د امریکایي ورځپاڼې لیکي د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 ملکیان او بنیان په غیر قانوني ډول وژلي دي. ورځپاڼه زیاتوي د استرالیا د نظامیانو تحقیقات چې په دې اړه یې څو کاله دوام وکړ د پنشن به پروس اعلان شول او پکې څرګنده شوې ده چې په دې ډله کې یو شمېر کسان ژر اعدام شوي دي. د استرالیا د پوځ عمومي پلټون کې د دې پیښو په اړه خپل ارزونه په 1415 مخه ټکان ورکوونکي راپور کې خبره کړې ده. د پیښې له 2015 تر 2016 کلونو پورې شوې دي چې د جګړې له ډګره بهر پکې پلسکونو کسان وژل شوي دي. ګلوب پوسټ وړاندې لیکي دا قضیه د جنګي جنایتونو ځانګړي څارنوال ته سپارل شوې ده. د تحقیقاتو د نتیجو په درشل کې استرالیایي رسنیو راپور ورکړی دی چې د دې هیواد لوی ترستیز انګوس کیمبل د افغانستان له خلکو د خپلو سرتیرو د هر راز سرغړونې له امله بخښنه غوښتې ده. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر اشرف غني ته په ټلیفون ډاډ ورکړ چې د جنګي جرمونو تورونه به هر اړخیز وڅېړل شي او عدالت به تامین شي. خو فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د سولې په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې پکې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه هیله شوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد له خپلې دندې لرې نه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې د بایدن د بهرني سیاست ټیم دا مسله د افغانستان د تګلارې لپاره د خپلو سلاکارانو په غوښتنه څېړي. د فارن پالیسی په مقاله کې بیا راغلی دی چې دا هڅه د دې څرګندونه کوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو او د دې جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د بایدن او ټرمپ دریس تر ډیره سره ورته دی. خبرونه لیکي په دې پړاو کې د خلیل زاد سمدستي لري کول به د سولې بهیر اغیزمن کړي. فارن پالیسی په تیرو څو لسیزو کې د خلیل زاد ډیپلوماتیکو هڅو ته په کتنه لیکي دی په کابل کې ستر شوی له ولسمشر غني سره ژور اړیکې لري او د سیمې په ژبو پوهیږي. خو د خبرونې په باور دوله سیز مخکې د خلیل زاد هڅې د تیلو د یو امریکایي شرکت په استازیتوب په افغانستان کې د یو پایپلاین د تیرېدو په خاطر د محبوبیت ته په دې هیواد کې زیان اړولی دی. خبرونه دا هم لیکي چې افغان چارواکي له طالبانو سره د خلیل زاد تر ډیره پټ توافق چې پکې افغان حکومت ته برخه نه ده ورکړل شوې ځورولې دي.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. دیوی نادر په خپل راپور کې د رسنیو ودې ته کتنه کړې.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1955 کې خپرونې پیل شوې، خو د سور و می کودتا وروسته د نور محمد طریقي د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره سلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو او په ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغېز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون دپاره ډېر لږ شوې ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې ټلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د ټلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری ټلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي ټلویزیون اغېزناکه رسنۍ ده ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر د رادیو ته وویل
د لپاره چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته زه اختصاصوم تلویزیون لپاره. څه د لپاره؟ د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، د لپاره چې پرافه خستګي مې ته وشي.
د خلکو په خپل کورونو او یا کازاینو کې تلویزیون نه لري. دوی د رسنیو لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي فرهنګي سیاسي برنامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکي د ټلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښکېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د ټلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي ټلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د ټلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د ټلویزیون له پایل سره د خلکو ذهنیت د ډیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان د ښځو حقوق فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړې ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ پر رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1990 میلادي کال کې د نومبر 1 د ټلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
او سمې بهرنی مسأله، مایک پامپیو د امریکا د متحده ایالاتونو لمړنۍ د بهرنیو چارو وزیر دی چې د جولان غونډیو ته یې سفر کړی دی. پامپیو کال مخکې اعلان کړی و چې واشنگټن نور هغه مځکه اشغال کړي نه ګڼي چې اسرائیل په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ په جګړه کې لاندې کړې وه. ملالۍ بشیر د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غزې تړانګې قبضه سوي سیمې ته لومړی ځل سفر کړی دی. ویل کیږي پامپیو په دې سفر کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې یووالی ښکار کړی. یو کال مخکې مایک پامپیو اعلان کړی و چې واشنگټن نور په غزه تړانګه کې د اسرائیل آبادی د نړیوال قانون نه سرغړونه نه ګڼي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه او د جولان پر غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل په 1981 کال کې ونیوله او په خپله خاوره پورې ونښلوله. یو شمیر هیوادونو دا اقدام په رسمیت پیژندلی دی. مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 19 نیټه لویدیځې تړانګې ته ولاړ او وروسته یې د جولان ستراتیژیکو غونډیو ته پرواز وکړ. له دې سیمې اسرائیل، سوریه، لبنان او اردن ښکاري. د پومپیو دا اقدام د امریکا د مخکینیو چارواکو له پالیسۍ بیل و چې نه یې غوښتل د اسرائیل آبادو کړو سیمو ته سفر وکړي. فلسطینیان دا آبادۍ په راتلونکي کې د یوه دولت پر مخ کې خنډ ګڼي. د اسرائیل نوې آبادۍ ته د پومپیو تر سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې سیمه کې جوړ سوي مواد او توکي په اسرائیل کې د جوړ سویو موادو په نوم خرڅېدای سي. فلسطینیان او اکثریت نړیواله ټولنه د اسرائیل نوې آبادۍ کړې سیمې له نړیوال قانونه سرغړونه ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د موادو په اړه دا پالیسي د امریکا پر حقیقت ولاړې بهرنۍ پالیسۍ سره په مطابقت کې ده. د اروپای ټولنې هیوادونو د اصولو له مخې د اسرائیل په نویو آبادیو کې پر جوړو سویو توکو باید ولیکل سي چې په دې سیمه کې جوړ سوي، نه په اسرائیل کې. لویدیځې تړانګې ته تر سفر مخکې پومپیو د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. نتنیاهو د ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه او پر جولان غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په انقره کې د ترکیې له بیلابیلو چارواکو سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا ډیره مهمه ده. شاه محمود قریشي دا خبره پرون په کابل کې له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. د بدخشان ځایي چارواکي وایي د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د کندهار په دریمه ناحیه کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې دوه ملکیان ووژل سول. د پاکستان یوې محکمې د ټروریزم د مالی ملاتړ په تور حافظ سعید په 15 قانونو باندې محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلان تورن دی. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کمه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهر مالی مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي. د غزنی اوسیدونکو وایي په ازادي راډیو کې د الیاس تای په ژغ په سیارمان کوي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د یو بالکل نوی نه بعد پر خبر تر غلې کله مشهور میوه ده خو په هلمند کې کرکله نوی خبره ده.
دا خوږ او له شوره ډک ژغ د ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس دایي ژغوچی و نه وړاندې په هلمند کې په یو بمی برید کې د تل لپاره غلی سو. دا ژغ به نور نه اورېدل کېږي خو د مینوالو په زړونو کې به تر ډیره پاتې وي. په غزنی کې د الیاس دایي د راپورونو او ژغ ځینې مینوال په هغه پسې ارمان کوي. دوی وایي دا امنیتي راپورونو تر څنګ الیاس دایي د تعلیم، روغتیا، کرنې، پرمختګ او ډیری نورو برخو کې د هغه راپورونو د پام وړ و. مرتضی وردګ 28 کلن ځوان دی. دوی وایي له وخته ازادي راډیو اورم خو په ټولو کې مې د الیاس دایي له ښکلي ژغ سره زیاته مینه وه. تر ډیره به مې هیر نه سي.
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کوله، په ځانګړي ډول د پوهنې، روغتیا، زراعت په برخو کې به د تحولات او پرمختګونو ډیر ښکلي گزارشونه ورکول.
عبدالمجید جلان هم خبریال دی. د وای د الیاس دای په رنګ ډیر لښ خبریالان په افغانستان کې پیدا کیږي. تولیدي راپورونه ډیر دستای نه وو.
د دې ترڅنګ چې د جنگ د جګړې د لومړۍ کرښې راپورونه ورکول ورسره به یې په هلمند کې چې کوم پرمختګونه سوي، مثلا د مرمرو ډبرې وې، هات سلغوی نه کوم لوښي جوړېدل، په دې باندې به راپورونه ورکول، فرهنګي راپورونه یې. واقعا د ده د غږ او د راپور یو بیل انداز و چې اوس ازادي راډیو سته او هر خبریال بیل بیل تکمانونه لري، خو اوس هغه رقم خوند نه ده پکې پاته لکه څنګه چې مخکې د مرحوم الیاس دایي راپورونه لرل.
دا غزنی اوسیدونکو له دولت څخه د الیاس دایي د وژونکو د نیولو او سزا کولو غوښتنه کوي. پر الیاس دایي د دې برید مسولیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. افغانستان د نړۍ د هغه یوادونو په سر کې دی چې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل کېږي.
مرستې دوام لري خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خرابت حالت کې دي پاملرنه نه ده سوې. محمود الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
نیمه نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مده ده چې له تاوتریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي خزي څنګه کولای شي دغو ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي، او د افغانستان د نافذه قوانینو سره سم د خزو حقونه کوم دي، او که یو خزه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي.
د تاوتریخوالي جرایم واقع کیږي په لومړۍ مرحله کې کشفي ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي.
د امن پخونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستې ورکول کیږي، او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نه هیشي د دوی برخلیک څه کیږي؟
تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخ ته وړل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې لوري فیصله شو بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د ښځو د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپلو بخو ودرېږي.
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې وګمی جبرخیل چمتو کړی او د یوې متضرری ښځې په غږ پیلېږي.
دا خوان مې په ډیره لږه خبره په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپل ایم کول، او مور ایم خویندې ایم ټول فامیل ایم را سره تاوتریخوالی کول، او اوقات مې تریخ و. د کور ټول خدمت هم په ما باندې و، د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و. خیاطی به مې کوله، د پچو خرچه به مې نور کوله، دروغ رنزور غم هم راته نه کوله. خو بس وهله ما ټکوله، ما ډیر باندې فشار راوسته، ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما. مجبوره شم زه لاړم دغه ته محکمې ته حقوق مې ور باندې عریضه وکړه.
دا 15 کلنه لیمه و چې د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي. هغه اوس ل خپل میړنه جدا شبی ده، او ل خپل څلورو ماشومان سره یو ځای ژوند کوي. لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي، او د خپل اولادو نفقه برابروي. خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسی نه لري، له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی ګالي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبی راته د خپل تریخ ژوند کیسه داسې کوي.
سر مې سوزي، ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته وایي چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي. وایي هغه ولوېدم، سر مې مات شو. ما ته وویل چې اوس ډاکټر ته ونه وایي چې بیا د مرداره وم. ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل، ما وویل سر مې په دیوال باندې ولګې. وایي نه رښتیا وایي. ما وویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي. پخه مې اوس ما د ګرځېدی نه شوم. سر مې 15 ځای مات شوی دی. حیوانان مې ټول ځوړند کړی د پخې پوچت کې، او سر یې ښکته. یاره دومره ظلم ما کوم ځای مې نه ولیدلی چې چیرته لاړ شم، یا خپلو خپلوان مې نه وهلته.
د ښځو